ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې دا اوت خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته 19 پروګرام تاندي هلي وره اور جن کو تاسو کوم مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ډاونلوډ کړي هغه ډاونلوډ کړي او دغه تاسو د مشال ریډیو فیس بک فالو کړي او لایک کړي په فیس بک باندې مونږ هر ورځ تازه تازه خبرونه ویډیوګان عکسونه دا خبرو دغه سی مونږ د مشال ریډیو په انسټاګرام باندې تاسو ته عکسونه هم درکو خبرونه هم درکو او د مشال ریډیو په یوټیوب تاسو ته ډیر خولي ویډیوګان مونږ خبرو دغه سی د مشال ریډیو په واتس اپ چینل کې کاغذ تاسو فالو کړي تازه تازه خبرونه ځان خبرولې شي د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده نو اوس وخت شوی دی د تاندې هیلی پروګرام دا پروګرام د ښځو په اړه وی او په فیصله سازۍ کې د ښځو کردار دا د نن موضوع ده او دا پروګرام تاسو لپاره له پیښور د مشال خبریالی اسما ګل تیار کړی دی نو تاسو اوریدو ته بولو د پروګرام په منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
تاندي هلي
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو ډیر نه چې د هغه کې هغه خزي ته نه
هیڅ خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
تاندي هیلي سلامونه اوریدونکو د تاندې هلی پروګرام سره ز اسما ګلیم اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د یوې ټولنې په پرمختګ کې د نارینه په څیر ښځې هم زړه پورې کردار لوبوي او بیا په هغه صورت کې چې کله ښځو ته د هغوی بنیادي حق ترلاسه شي نو ممکنه ده چې نه یوازې د خپل چاپیریال بلکې په نړیواله کچه هم د ژوند په مختلفو شعبو کې لکه طب لوبې او سیاست کې خپل ځانګړې پیژندګلو ولري خو بیا په ټولنه کې د ښځو رای ارزښت څومره لري آیا دوی له د رای ورکولو پوره پوره حق ورکړل کیږي اوریدونکو د نن ورځې تاندې هلی خبرونه کې د ښځو په فیصله سازۍ کې په کردار بحث کوو د تیر په سیر را سره اوریدونکو نننۍ خبرونه کې هم درې میلمانه دي لومړی میلمانه را سره د خیبر ضلع کونسلر سمیا اپریدی ده دویمه میلمانه را سره فرناز ګل ده اوریدونکو فرناز ګل پیښور کې د هم آواز نومې یو فلاحي تنظیم غړی ده دغه تنظیم د ښځو د حقونو لپاره کار کوي او درېیم میلمه را سره اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومن دی تاسو درې واڼو میلمنو ته پروګرام کې هرکلی وي اوریدونکو لومړی ورځما سمیا اپریدی له پښتنې ته کوم چې سمیا افریدی دا راته وایي چې د زنانو په فیصله سازۍ کې کردار ته څومره ګوري چې دا هغوی دغه کردار څومره دی
اصل کې که زه خبره وکم نو مونږ سره چې وي مسلې صرف د معاشرې د میل ممبر سره نه وي تړلي. که مونږ وګورو نو زیاتره مسلې مونږ زنانو ته هم فیس دي. که زه خپله خبره وکړم د قبایلي اضلاع، نو مونږ قبایلي اضلاع کې زنانو ته داسې بېشمار مسایل دي. نو خامخا که یو زنانه د زنانه فیصله حل کی نو هغه به ډېره په ښه طریقې باندې حل شي. ځکه که مونږ وګورو قبایلي اضلاع کې چې وي مونږ ډېر کم انټریکشن کیږي د میل فیمیل سره. نو که دا مونږ وګورو که یو زنانه راشي هغه د زنانه سره بلې زنانې سره کینی، هغې فریاد واوري، هغې مسایل اوري، نو آی تھینک چې دغه به هغې زنانه مسله به چې کوم وي ډېر په ښه طریقې سره چې حل شي. نو زما خو دا رای ده چې په فیصله سازي کې د څومره د میل کردار دی دغه شان د زنانه هم ډېر 100% کردار جوړیږي.
سمیا زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته د وای چې زنانه ول بیا په فیصله سازۍ کې دا غوی منل کیږي سمرا و غوی له برخه سمرا ورکړی کیږي.
کدا وګورو نو دا خو زمونږ د معاشره ډېر یو غټ هغه دی چې مونږ معاشره چې کوم د میل ډومینیټنګ سوسایټي ده، خامخا چې کوم د زنانه پکې سپریس کیږي او مونږ سره داسې سیستم څومره وتل داسې مونږ سو ګورو ډی آر سی وګورو، ډسپیوټ ریزولوشن کاونسل وګورو، زه خپل هم د هغې ممبر شوم ریسنټلی. نو ورسره ورسره که هغه یو طرف ریجیکټ کیږي نو بل طرف هغې ته داسې پلیټفارمس ګورمنټ راوستلي دي چې کم کې د زنانه مسلې حل کیږي. دغه ډی آر سی کې که مونږ ګورو نو میل ممبر سره یو زنانه هم ده کم چې به فیصله سازي کې کینی هغه جرګه به کوي د فیمیل مسلې به اوري هغه به حل کوي.
تاسو څه ګڼئ چې په کورونو کې د زنانو څه صورت حال دی او خاص کر هغه زنانه چې هغوی زیات سبق نه یې ویلي د هغوی رایې له اهمیت څومره ورکړئ؟
که مونږ ګورو نو زنانه چې کوم دي مختلف ستونزو سره مخ دي، هغې کې که مونږ ګورو نو یو تعلیم هم دی چې اکسس ټو ایجوکیشن ډېر کم کیږي، خاص طور پر زمونږ چې کوم قبایلی اضلاع دي دی کې زمونږ زنانه چې دي ګرلس ایجوکیشن بیخي نشته دی، کم دی. نو خامخا که یو باشعوره زنانه وي، پوه وي، نو هغې به چې کور کې به شي. ځکه مونږ ویل کیږي چې یو تعلیم یافته زنانه صرف کور نه بلکې قومونه هغې سره جوړیږي، هغې سره ریلیټډ ټوله فیملی نه وي بلکې یو قوم ته هغې وجه نه چې ایجوکیټ کیږي او پوه شي. نو خامخا که یو زنانه ایجوکیټ وي، پوه وي، باشعوره وي، نو ما دا خیال نه ده چې په هغې کور کې به دومره جنگ جګړې یا مسایل وي، ځکه چې هغې سره به هغې حل کېدو لپاره یو طریقه به وي. نو شعور، علم، ایجوکیشن دا ټول ریلیټډ زنانه سره که هغه پوه وي نو خامخا ما دا خیال نه ده چې کور کې به ډېر جنگ جګړې راځي.
سمه ده. سمیا دغه راته ووایه چې په زنانو کې به دومره پوه او دومره شعور څنګه را دي چې د هغوی نارینه په دوی دغه اعتماد وکړي او په خپل رنګ کښېنې د ځان سره د کور په فیصلو کې ممکنه به څنګه ده؟
مونږ خپل کور نه که سټارټ واخلو، که هر یوه زنانې هغې خپل ورور، پلار، هسبنډ هغه سپورټ کړي، نو آی تھینک چې هغه زنانه ډېره کامیابه ده. ځکه چې مونږ کامیابي پیلې سیړي چې کوم ده لومړنی سټیپ چې دی زمونږ کور نه مونږ سره وي. که مونږ سره د کور نه سپورټ وي نو خامخا جنکې به الاو کیږي، تعلیم ته تعلیم به محاسبېږي. دې نه علاوه صرف تعلیم نه، هغه به چې وي مونږ معاشره کې دام دی که نه چې مونږ زنانه بالکل یو سایډ ته کړي دي. مونږ هغې سره ایون جست کټوي او د روټۍ او د ډیری کار روټین نه علاوه مونږ سره هغې سره داسې خاص خبرې نه شیر کوو. نو دا په میل باندې ټوټل ډیپینډ دی چې هغه د خپلو زنانو، خپل لوریانو، خپلو خویندو میندو باندې ٹرسٹ وکړي او هغې سره د خپل چې کوم دي ډېری ریلیټډ د علاقې مسایل وي، داس ایشوز وي، زنانو مسایل وي، دواړه د خپل مینځ کې ډسکس کوي. نو خامخا دې به ډېر یو ښه حل راوځي ٹرسٹ اینڈ بیا هغه چې الاو کړي ایجوکیشن ته. دې نه علاوه زموږ سره چې دي ګورمنټ په دې کې ډېر اهم رول دی، هغه په کار وي لکه څنګه قبایلي اصلاح چې دي ډېر محروم دي په ایجوکیشن کې. چې هلته کې داسې چې کوم ایجوکیشن ادارې وي، سکولونه دي، هغه دې فعال کړی شي. ځکه چې میجورټي آف سکولس که مونږ ګورو، زه خپله دا کې خبره وکړم، زما علاقې کې 5 پرایمري ګرل سکولس دي، لیکن هغې کې چې ټیچرس نشته، بالکل ٹیچرس کا اسٹاف پکی نشتہ گئے، حالت بالکل ډیر زیات خراب دی. نو یو علاقے کی تا تا فیسلٹیز نوی د تعلیم حاصل دو دن مونږ زنانه او بیچر تدی گو اغه خمو پېښور تنه شو لګی بل زته خونو شو دی ګل. نو خامخا دې کی زمون کور اور گورنمنٹ اور دې کی ټول کردار ډیر امپورټنټ دی.
سمدا سمي اخر کې زموږ کوم د مشال ریډیو او ریدون کې تاغوي ته دغه وای چې د تیرو وختونو پرتلا اسګنې تاسو چې زنانو ویلا تعلیم او یا فیصلو کول کې زیات اختیار ورکړی شوی.
ٹائم ٹو ٹائم چی بھی لگا بدلون راضی پہلا کہ خام خا جنریشن گیپ اور تو ویم یا نن سبا چکمہ 21st سینچری روانہ دا ٹیکنالوجی دور دے نو خام خا قبائلی اسلام و ساغا سے نش پات نش سنگ بچے مخ کے وی اوسم لگا کہ چینجز را غری دی خام خا چینجز خورا غری دی دخل کو ذہنوں نن ڈیر حد پورے چینج شوی دی لگا منگ باندھی اسٹگما لگے دی وچ نا دے ار نیرو مائنڈڈ پیپل اینڈ دے کانٹ الاؤ دیئر فیمیلز ٹو گیٹ ایجوکیشن سین گو آؤٹ سائڈ دیئر ہومس اور یوبل میل ممبر سر دی کی نہیں دا فیسٹا سازیو کی دا علاقے خل کو مائنڈ چینج شوی دی اگر اس ڈیر حد پورے الاؤ کبھی فیمیلز چی بھی لیکن دین علاوہ کو منگو گو روز منگ چی کم دے گورنمنٹ سائڈ نے منگتا سے فیسلٹی سو دا نشتا دے چی کم
دا کلی زنانا او دا خار کی چی کمی زنانا اسی گی دا دوی برابر تاسو شمولیت وی نہیں پا فیصلہ سازی کی یا تعلیم پا حصول کی
نا خام خا دی کی دیر ڈفرنس تا دے اس دا قبائلی زنانا کو گوری او دا خار زنانا او گوری نو قبائلی زنانا تا اغا سے فیسلیٹیز ندی اویریبل او دا کمونگو گورو دا یو ڈیولپ ویر یا نوغی تا دیر فیسلیٹیز اویریبل دی جی زما دا پیغام دے چی سنگا مونگ میل ممبرز پا مختلف فیستازازی یا جون پا نورو اغا کی حصہ اخلی برخ اخلی نو دا خسی زمونگو زنانا هم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چیغیر دی برابر حصہ ورکڑے شی دا با علا ممکن وی چی کل زمونگ سڑی چی وی میل ممبر سی اغا دا دوی سپورٹ رو جور شی اغی دوی سر پا دے کی مرستو دی برخ آخلی نو دا خسی زمونگ زنانا هم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چیغیر دی برابر حصہ ورکڑے شی دا با علا ممکن وی چی کل زمونگ سڑی چی وی میل ممبر سی اغا دا دوی سپورٹ رو جور شی اغی دوی سر پا دے کی مرستو
دیر زیادت مننا سمیہ افریدی
دیر شکریہ من
پدیخ پرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنا په جائیداد کې څه ورکونه چې کوم دلته رواج نه وي
الا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو ډېر نیچرل ده چې هغه کې هغه خزې ته نه لري
آغا وقت ہم خزو اگر کے بدلون دادی چی خزو تے حق پی جندنا و جائیداد کی سوار کونا چی کم دلتا رواج نو
تاندی ہیلی
تو چلڑ چیت شیلے ونتو خودی د خود زینو خمار شی چفولا دمین مست و بواخلی نو حیران پریشان تار د ستار شی چتر عشق جانا والا یا چتر عشق جانا والا خود فناکڑی حل پوئی سڑے پشان دزان او یارشی چھے اتم خور کی کین سزر غنکڑی منجل چھے بدولا چھنو خامارشی تہور غلمان ما سنڈا و باس دے پولا کبی لتانی پچا کارشی دا چنن پک زماست مغرور کر زم سبخ دے خبر دچا بتا گلزار شی استاد مر گن یری گما پختن تیش جنتو نخوش مار تقارشی زڑکی ڈوبتا وسوسو دریا بہیگی جوڑ بکھلائے دا امید رنگن نبشارشی پل زڑستا بے پروائے یا ساز جڑا تک مستی دن پوہی کم ہر واس کلا شی سوس کلا چغار شی چندرنگو ناشم گڈے گم خبر نیم نکوهی گم ولی سوشم ولی ساشم یا ووازیم چی غگی گم دزر پتو تار خانو تا یا شغلایم چی کزی گم یا سروریم چی شنگی گم یا خماریم چی مستی گم یا سروریم چی شنگی گم یا خماریم چی مستی گم کی دیور شم یو لمبایم چی رپیگم دز نوریم چی پرقیگم کسروریم چی سوزیگم حقیقت می نیشت بادیم مستول کابم مستیگم پخنده که می جڑاده پخفستر گو خندیگم پخنده که می جڑاده پخفستر گو خندیگم Yeah. ول چړې چې چړې غم او چې کپدا اتن و چم سپوینا کې ګډې غم زخشته خیال دو کایم که یو خشتم چی خوری کم که یو مست بهت می دیم با فکرونو کیس خلی کم که دتا لو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی خب دی کم که دتا لو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی خب دی کم که یو مست شان لی بندو بیم یوم شاندے بنتو بیم دا ہوا پا آسورے گم کئیو رنگ دا یار دستر گو کئیو رنگ دا یار دستر گو شن رنگو ناشم گڑے گم شن رنگو ناشم گڑے گم
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو ته د هلي پروگرام اوري زه اسماء ګولیم او نن نه خبرونه کې د خزو په فیصله سازي کې د کردار په اړه تاسو له معلومات ترکو. اوریدونکو اوس ورځما فرناز ګل لو دغه پښتنه ته کوم چې
په نن سبا وخت کې چې یوشتمه پیړۍ شروع ده په دې کې څه ګورئ تاسو چې په فیصله سازۍ کې د زنانو او څومره کردار ده او څومره هغوی له برخه ورکړی کېږي؟
فیصله سازۍ کې خو ورته برخه ډېره ورکړی کېږي، تپوس ترې کېږي، مشورې ترې ورسره کېږي، خو اخیری فیصله چې کومه ده هغه د سړو ده. نن هم په دې نن دور کې چې څومره ایجوکیټډ ښځه ده، زمونږ معاشره جوړه شوې ده، داسې ده، ډیولپ شوې ده، داسې ده چې هغې کې اخیری فیصله زمونږ سړي کوي. څوک به داسې 10% خلک وي چې دې طرف ته سوچ کوي، باقي فیصله سازي نن هم زمونږ د سړو په لاس کې ده.
فرناز زمونږ اوریدونکو ته دوه وایي چې د دې وجه څه ده چې تپوس کېږي خو بیا منل کېږي د اغوی نه؟
دا سٹارٹ نہ چکم زمونگا روایات را روان دی او کم دا کور کے داغ نہ ساتھ لے کی گی چی دا برابر دی، دا دی حقوق برابر دی، نو عمدہ وجوہات کے دی چی دا شروع نہ پکورون کہ منگا دا وایو چی دا مزوے دے دے تب تعلیم ہم خبر کو، دا تب استوک نم خبر کو، دا دا با جامع پڑھنا ہر سب صحیح وی، دا دا آواز بم دا خبر بم ورد لے کی گی زکا چی دا سڑے دے او دا جنے دا جنے شاہ تا پاتے شنو او هغه جنکه چې لوی شي داخیا پاینټ کې خوغه خبر هغه دې ته به احساسې کم تری وي مچ د کور د طرفه تا دومره لاندې تصور کیږي، نو هغه جنکو په مزغو کې داسې د ځان دغه احساس کم تری پیدا شي، هغه داسې لګا یرندون کې یرندون کې لوی شي، نو هغه بیا صحیح فیصله نه کوي. نو دا هو بس هم دغه وجوهات دي وړوکوالی نه چې کم دا فرق را روان دی کنه، نو هغه ته جنکو د ښځو په شخصیت باندې دومره اثر وغورځي، یار یار ماحول کې هغه زندگی تیر کی او که کم ځای کې هغه خپل فیصله ښکارم کی نو کېږي هغه چې سړی غواړي.
تاسو وایي چې د الک او د جنۍ هغه فرق چې کم دی هغه
د ښځې په شخصیت باندې، د جنۍ په شخصیت ډیر زیات اثر غورځي د الک او د جنۍ فرق چې کب ته شروع نه را روان دی.
سمه ده، د دې فکر بدلولو لپاره ستاسو په خیال باندې څه کېدل پکار دی چې په ښځو کې هم دومره اعتماد راشي چې سړی په هغوی دا باور وکړي چې دوی هم مضبوط فیصله کولی شو، صحیح فیصله کولی شو.
زما په خیال چې دی کې ډېر اهم رول دی سړی باور کې ادا کوي، چې پلاران او ورونه خویندو لا او لوریانو لا دومره اختیارات ورکي، دومره یې وګڼي چې څنګه مې زوی دی داسې مې دغه لورم ده. نو د الله پاک ته طرفه خو فرق نشته دی کنه، دوه خپې دوه لاسونه دوه سترګې دوه غوږونه، دا د الکم دي دا د چینیم دي. نو بیا دومره فرق زمونږ معاشره ولې کوي؟ نو دا فرق چې دی دا به ختمي زمونږ روریان. یو مونږ یو زره بیماران شو ډاکټر لاړ شو، داغه تپوس کو په داغه اپریشن راتول کې نو درې سلور ډاکټرانو لاړ شو داغه باره کې تپوس کو. نو د نکاح نامې باره کې مونږ تپوس ولې نه کو؟ نکاح دا ما داسې یو شی ده چې په دې باندې د جینې ټوله زندگی دا دا په صداغه کور سودا نه ده چې به ختم شو مونږ به بیا راوړو. نو د نکاح نامې داسې داغه کاغذ ورته وروړي جینې ته او په دې ساین وکړه، هغه جینې اجازه په بس ساین وکړي چې پای کې څه داغه حقوق دی په هغه باندې داسې کلاس راخلی شي. نو خپل حقوق چاته نه مل جنکو ته نه ملاویږي. بعض ځینو کې خودم ظلم دی زبانی نکاح کیږي، نو دغه ټول لغه دی وراثت ورته نه ملاویږي. نکاح نامه کې اختیارات نشته دی نکاح کې، او د سبق ډیر زیات غټ مسله چې کبله روانه ده جنکو ته، هغه د سبق د ایجوکیشن ورته صحیح نه پرېږدي ایجوکیشن ته. د اوس وخت کې که زه تاسو سره خبره وکړم، نو ډېر خلک داسې شته دی چې د زامنو سره سم سم په لوریانو هم اکرنګې تعلیم کوي، خو بیا هم چې هغه تعلیم وکړي او بیا د هغې د ژوند نورې فیصلې کېږي او مخکې لاړه شي، نو بیا هم هغه ته هغه رنګې حقوق نه ملاویږي کوم چې یو زوی ته ملاویږي. الله پاک د الک او د جینې په حقوقو کې صرف یو دغه کړی دی چې هغه وراثت کې کم فرق ساتلی دی.
دغه بدلون به څنګه راځي زمونږ اوریدونکو ته دا وایي؟
بدلون به داسې راځي جی چې مونږ خپل ښځو ته دغه اعتماد ورکړی شو، په اعتماد کې واخلو چې تاسو زمونږ د دې کور برخه یې، زمونږ د کور حصه یې، په هر فیصله کې په هر یو کار کې به تاسو شامل یې، تاسو د فیصلو نه بغیر زمونږ کارونه نشي مخکې کېدی. نو فیصله سازی کې بس ښځو ته برابر حساب دغه رنګ ملاوي کې چې مونږ ښځې په دې اعتماد کې واخلو چې تاسو پوره پوره حصه ده په هر فیصله کې. الله پاک دې وکړي چې بیا د هغې د رای احترام وشي.
ډیر زیاته مننه فرناز،
زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم، د مشال ریډیو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې مالا مکره که د خبرو کولو.
تاندې هیلې
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درته،
د خزی خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول،
اوپن سپیسز خزله پبلک سپیسز نشته چې هغه
حق پیژندنه په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته رواج نه وي.
الا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو ډېر نیچرل ده چې هغه کې هغه خزی ته نه هیري.
هغه وخت هم ښځو هغه کې بدلون دا دی چې ښځو ته حق پېژندنه په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته رواج نه و.
اوریدونکو خبرونه به دوام لري، خو اوس ورزو یوې سندرې طرف ته. سندره اورو بیا راځو.
I'm not afraid.
وارې بیا هر کله اوریدونکو تاسو تاندې هلي پروگرام اوري او مونږ پکې تاسو لا په فیصله سازي کې د خزو د کردار په اړه معلومات ترکو. اوس ورزما اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومن لا او دغه پښتنه تکوم چې
دغه راته وای چې د ټیکنالوژي په دې دور کې تاسو څه غنئ چې د خزو په فیصله سازي کې اغه مر بر خبر کولې کیږي سمره چې په کار ده
زما په خلکو بالکل اغمر نور کول کیږي سمره چې پکار ده بلکې زبر دوي ما چې کم د جنرال مشرف د دور نه 2000 نه پس چې کومه کوټه د غوې د پر سیاست کې په فیصله سازه کې مختص شوی ده هغه هم په هغه انداز کې د غوې فیصله سازه ته نه کتل کیږي او غوې ته د یو لیبلټي په تور باندې ټول حکومتونه یا ټول سیاسي ګوندونه ګوري عملاً غوې په سیاست کې راتل هم پکار دي او په فیصله سازه کې غوې د خپل سټرګل نور زیاتول او تیزول پکار دي
شمس مومن صاحب زمونږ اوریدونکو ته دغه وای چې دا به څنګه ممکن ای او دغه شروع به کم ځای نه کیږي چې خزی دومره پیاوړ شي چې په هغوی دغه اعتماد کړی شي او د هغوی نه رای اغستل چې دی هغه ضروری وګڼلی شي
بنیادی خبره دوه ځینونه د دې جوړښت کیدی شي یو سیاسي ګوندونه په خپله چې سیاسي ګوندونه چې دی هغوی دی په خپل هر فورم باندې کم از کم د 40% نه ول تر 30% پورې د زنانو موجودګي یقیني کی هغه په تنظیم سازي کې د وچ کم د یونټی دی پاره کې هم کاغذ تحصیل یونټ دی کاغذ ضلع دی او د صوبیا او د مرکز یونټ دی او دویم بیا څنګه چې الیکشن کمیشن د زنانه ووټ اچول په هر یو حلقه باندې یا په هر یو پولیس سټیشن باندې لازمي کړی دی دا زیاتول هم پکار دی او دویم دا چې په پاټو باندې دا پابندی لګول پکار دی چې په هر ایم پی اے او ایم این اے لیول باندې کم از کم 40% زنانه او ته دوی ټیکټونه ورکي چې دوی ټیکټونه ورکي نو دا د نامینیشن والا چې کوم قصه دا کم چې سپیشل یا ریزرو سیټونه دي دا مناسب نه دی پکار دار چې هغه باقاعده کنټیسټ کی پولیټیکل پروسس چې کوم دی او د الیکشن په ذریعہ باندې هغه مخې تراش نه وي خپل ذمہواری هم پیژني خپل حق به هم پیژني
سمدا د کورونو په کشمانه چې کومې فیصلې کیږي که هغه د هغوی د ژوند فیصلې که هغه د هغوی د اولادونو د فیصلې په دغه کې د خزو هغه کردار په نننی وخت کې سمره دی
په دې حواله باندې موږ خبر کوو اورال نو د پښتنو په لیول باندې خو کافی هدا پوری زما په خیال چې بحثیت د مور یا بحثیت د یو مشر خور بحثیت د خزه هم کافی هدا پوری هغه ته وګهم نیول شي دا وی په فیصله زده کې سره کردار هم وي اگر چې په قبایلی ضلعو کې اوس هم داسې زین شتره ډیر چالته د زنانو د حیثیت نه تسلیمیږي او هغه ته هغه توجه یا هغه حیثیت نه ورکول کیږي کم چې دا وی ډیو رائټ دی خو په نور پښتنو کې اورال شته دی خو دا شونه به زیاتیږي څنګه دا به هله کیږي چې کله تعلیم زیات شي تعلیم چې زیات شي مور چې دی هغه تعلیم یافته شي هغه به د خپل بچی تربیت بیا په داسې انداز کې کوي که هغه د هغه زوی دی او که لور ده چې لور به خپل حقوق دی شي او زوی به هغې له خپل حق ورکول غواړي تر څو پورې چې تعلیم نه عام شوی او سیاسي شعور په خلکو کې نه راغلی نو دا به ډېره ګرانه وي چې زنانه دې په کورني معاملاتو کې هم دغسې وکړی شي.
آخر کې شمس مومن صاحب زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته ده ووایه چې دغه آگاهي یا دغه پوهاوی به څنګه راځي زموږ په سړو کې چې هغوی د خپلې ښځې هم دومره پور اعتماد کې دومره اعتماد ولور کې چې هغوی د سویلو او د فیصله سازۍ کولو جوګه جوړ شي.
تعلیم کې بیا لږ شانتې په نصاب کې زموږ حکومت لا زموږ نور چې کوم دغه ذمہوار ادارې دي او خلک دي زموږ چې کوم تعلیمي نظام دی په هغې کې لږ شانتې د بیلنس راوستل ضروري دي چې یاره د زنانه تعلیم ولې ضروري دی یا زنانه له حق ورکول چې دی ولې ضروري دي. که کله موږ دا وایو چې نارینه او زنانه د ګاډي د دوو پایو مناسب برابر دي او چې کله یو پایه هم کمزوري نو بیا ګاډی بیلنس سفر نشي کولی نو دغه به موږ له خپل سوچ او فکر راوستل غواړو دغه شعور به موږ له خپل ځان کې هم پیدا کول غواړي. په یو خبره بله هم کول غواړم چې زموږ هغه زنانه چې کومې تعلیمونه کړي دي نو په کار داده چې کومې زنانه خاص کر چې سوشل سیکټر ته تللي دي ډیولپمنټ سیکټر ته تللي دي این جی او سیکټر ته تللي دي یا هیلث او نورو ډپارټمنټ ته تللي دي هغوی دا د خپل علاقایي او د خپل خاندان د قوم د قبیلي او معاشرتي روایات چې کوم دي کم از کم هغه هم لږ په ذهن کې ساتل په کار دي چې دوی د دې روایتو خیال وساتي نو نور به د دوی مخالفت نه کیږي او خپل نور سړي به د ده د کور سړي به د ده د معاشرې خلک به اب په دې باندې مجبور وي چې په خپلو لوڼو په بچو او په خویندو باندې تعلیم وکړي.
من صاحب ډیره مننه مشال ریډیو له د وخت
راکول خوشاله اوسې یو جهان مننه ستاسو مهرباني
اوریدونکو داو د دیونې تاند هلی پروګرام امون پکې تاسو له د خزو فیصله سازۍ کې د کردار په اړه معلومات ترکو هم دې سره د نن ورځې تاند هلی خبرونه سر ترسي. زه اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم د الله پامان.
سبگلا کہوں لبلا لبلا یارا سبگلا کہوں لبلا لبلا یارا مزان سے زل دے پخپل یارا مزان سے زل دے پخپل یارا سبگلا کہوں لبلا لبلا یارا سبگلا کہوں لبلا لبلا یارا انجام زما د سر کشه بچوی ماتب پتا لبلا اول یارا ماتب پتا لبلا اول یارا مزان سے زل دے پخپل یارا مزان سے زل دے پخپل یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا نشوستا سنگلا سنگلا یارا تیرم نشوستا سنگلا سنگلا یارا مزان سے زل دے پخپل یارا مزان سے زل دے پخپل یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا
پسر ششا بہلا ہلا یارا سر ششا بہلا ہل یار مزان سیزل دے پخل یار مزان سیزل دے پخل یار سب گلا کبم لبلا لبل یار سب گلا کبم لبلا لبل یار خبر اخلا کلا 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 یارا خبر اخلا کلا 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 یارا مازان سیزل دے پخپل یارا مازان سیزل دے پخپل یارا سب گلا کبھم لبلا لبلا یارا سب گلا کبھم لبلا لبلا یارا مازان سیزل دے پخپل یارا
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونه په کور هرات کې زیږیدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در خبري جوهر شته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو غړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید، د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې مېشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي وې، د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپله کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره را جمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خوڅه کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د پاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزي دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دوه سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدیځ نیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د بهاودین زکریا پوهنتون ملتان پخوانی مشر او تاریخ پوه پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتې ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلې وو. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشاه احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلنده واک غځولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول لمنځنی آسیا راغلی او له سلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړي زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان یې بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم په خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تلان په مقابل او د هغه بېعدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غوځواکونو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمیر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزانو په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نشوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادر شاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادر شاه سره زرګونه افغانان ملګري شول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځانته واړاوه. نادر شاه افشار په 1931 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1931 کال په جون میاشت کې لمشهده 160 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شور څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپله پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وایي چې که هر څومره 15000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمدشاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دي نسو موندلی.
احمدشاه بابا سره له هغه چې د ایران ډېرې زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره له هغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړی و، سره له هغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات هور کړی و، مګر خپل پایتخت نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل شهر کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمدشاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمدشاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمدشاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمدشاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیرشاه سوري، اسلام شاه سوري او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمدشاه بابا هم د توري سړی وو او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالۍ ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمدشاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمیر ویالې او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران شوی و. په دې سربېره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمدشاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پاچاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پاچاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمدشاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبی غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوې ګمبده جوړ شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ಸುನಾ